شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. نن شنبه ده، د سلواغې دلوې نهمه د جنوري 9 د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل ته لاړ. هغه مخکې ویلي و چې لا هم له افغانستان پاکستان ته خطر پیښ دی، خو طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هېواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کومې ستونزې چې شتون لري هغه دننه په پاکستان کې داخلي ستونزې دي.
د پاکستاني طالبانو پر وړاندې د افغان طالبانو د دریځ پر احتمالي سختېدو د یو متخصص مرکه هم خبرو،
خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستاني طالبانو ته ترهګر ووایي.
د فولبرایت تحصیلي برسونو لغوه کېدو عکس العملونه پارولي.
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي، دا موضوع یې سیاسي کړې ده.
په بهرنیو مسایلو کې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي. صفي الله ستانکزی خبري مجله په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتلي. امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیې وځنډولې، او ایرانی ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په خاطر د درس نه ورکولو تحسن کړی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د دې غونډو په اړه پر خپل ټویټر جزئیات خپاره کړي. هغه زیاته کړې چې د غلوړ پوړي پاکستاني چارواکي د طالبانو له مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا، سوداګرۍ او اقتصادي مسلو خبرې کړي. مؤید یوسف د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن کابل ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د طالبانو د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی لخوا هرکلی وشو. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم باید چلند وکړي. آغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. آغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو له خوا تېرونې د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د لغوه کېدو په غبرګون پورته شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2022 او 2023 تحصیلي کال لپاره افغانانو ته د فول برایت بورسیې لغوه کړې. امریکایي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې جمعه نا وخته هغو 140 افغان محصلینو ته چې 3 میاشتې د بورسیو کار ځنډیدلې او د دې پروسې د درېدو ایمیل کړی. دغو بورسیو ته په تمه د افغان ځوانانو له ډلې عبیدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل
دوی نه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړی دي، دا موضوع یې سیاسي کړی ده. دوی باید د ځوانانو د آینده سره باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلی دي باور راکړي ډېر مشکل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایمیل کې راغلی چې د لوی خندونو له امله چې د تجربو د خوندي تبادلې په برخه کې زموږ مخه نیسي، د 2022 او 2023 کال په مخه د افغانستان لپاره د فول برایت پروګرام مخته نزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیره بوکتی کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دا چاودنه د جنوري 5 یعنی پرون د کوټې نه 360 کیلومتره لرې ختیځ لور ته شوې. وژل شوي کسان امنیتي ځواکونه دي. د چارواکو په وینا د دیره بوکتی په موندرانی سیمه کې د امن ځواک دی وزای قومندان نواب الدین پر کرنیزو ځمکو جوړ سولر سیستم باندې لومړی ډزې وشوې او چې کله هلته امنیتي ځواکونه ورسېدل نو پر هغوی باندې د بم چاودنه وشوه. د چارواکو په خبره په ژوبلو کې 3 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی د پنجاب شیخ زاید روغتون ته رسولي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. 2 ورځې مخکې هم د بلوچستان په تربت کې د بلوچ بلتون پالو لخوا د پاکستان پر امنیتي سرتیرو برید وشو چې پکې د حکومت په وینا 10 امنیتي سرتیري ووژل شول. حکومت هم په جواب کې 1 وسلوال وژلی او 3 نورې نیولي دي. په ایران کې سلګونو ښوونکو د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په غبرګون له تدریس لاس اخیستی. د دوی تر ټولو مهمه غوښتنه د پوهنتونونو د استادانو له درجو سره د ښوونځیو د معلمینو د درجو 80% برابرتیا او له برحاله معلمینو سره د متقاعدو معاشونو یو برابرول دي. د ایران د ښوونکو د اتحادیې د ویاند محمد حبیبی په وینا د دوی اعتراض په ځبان دي 200 خارونو کې نن پیل شوی دی. د خونکو دا اعتراض به ساره بلل کیږي ځکه خونکو یا آنلاین یا حضوري توګه باندې خپلې غونډې پیل کړي او ټولګیو ته نه ورځي. د ایران حکومت د خونکو د اعتراض په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ایراني رژیم اعتراض کوونکي ځپلي چې تر ټولو وروستۍ بېلګه یې د خوزستان د معترضو بزګرانو ځپلو چې د اوبو د بندېدو په غبرګون لاریون ته وتلي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین د پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دا ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې لانډو ویل، په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا د دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سی کړي وو چې اروپا ته یې ممکن واستوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 4، هرات اسمان سایه وریځې تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان سایه وریځې تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 4.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف چې د یو هیات مشري کوي نن نابرابره کابل ته لاړ. د پاکستان لپاره د پاکستان د کابل لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان په یو ټویټ کې ویلي چې مهید یوسف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پر ځینو مسایلو خبرې کړي. مهید یوسف تر دې مخکې ویلي وو چې لا هم د افغانستان له خاورې پاکستان ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف له پلاوي سره کابل ته راغلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی رسنیو ته تصور شوی پیغام کې ویلي هغه به په بیلابیلو موضوعاتو د طالبانو له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي.
دوی به د اسلامي امارات له چارواکو سره په بېلابېلو مسایلو سیاسي، سوداګریزو، اقتصادي، ترانزیتي او په ټوله کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړي کېدو خبرې وکړي.
د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان په خبره مهید یوسف د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره کتلي او له نورو لوړپوړو چارواکو سره به هم خبرې اترې وکړي. مهید یوسف پاکستانی رسنیو سره خبرو کې کابل ته د خپل سفر د هدف په اړه وړاندې ویلي وو. طالب چارواکو سره به په ډیورنډ کرښه د ازغان تار د غزولو په سر د راپورته شوي جنجال د اواري، سیاسي او اقتصادي اړیکو او د بشري مرستو په دوام خبرې اترې وکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې کابل ته د مهید یوسف سفر لغوه شو. کابل ته د هغه له سفر وړاندې لاریون هم شو او لاریون کوونکو له طالبانو غوښتل چې مهید یوسف ته په هوایي ډګر د راښکته کېدو اجازه ورنه کړي، خو وروسته طالبانو د دې لاریون څو مخکښ مشران ونیول او زندان یې کړل. مهید یوسف داسې مهال کابل ته راځي چې د پنجشنبې په ورځ وویل لا هم افغان خاورا د دوی په ضد کارول کېږي. هغه چې د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو په اړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی، خو د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په غبرګون کې وایي افغان خاورا د هیڅ چا په ضد نه کارول کېږي او دا اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي. کوم ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي، موږ هیله لرو چې هغه هم حل شي.
له بل پلوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاستوال او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلو نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړپوړي سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو 16 کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلی او په سیمه کې د سولې د راتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې د دوی مشترک نظر دا دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. پاکستان ته په نږدې کېدو او ورسره د ښو اړیکو د پاللو په اړه د طالبانو حکومت تل تر نیوکو لاندې دی او افغانان په دې باور دي چې طالب چارواکي باید په دې اړه په ټولنه کې شته حساسیتونو ته پام وکړي.
ومردل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف چې د یوه هیئت مشري کوي نن کابل ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت یوه چارواکي ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به په دې سفر کې له طالب چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. مؤید یوسف تر دې مخکې ویلي وو چې لا هم د افغانستان له خاورې پاکستان ته امنیتي ګواښونه متوجه دي. په دې اړه مې له زردشت شم سره مرکه کړې چې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د یوه ډیپلومات په توګه کار کړی. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د مؤید یوسف سفر مخکې زندول سوی و چې علت یې څه دی؟
ته مؤید یوسف سفر چې لمخ کې پلان شوی او رسنیو ته هم د ابلاغ کړی وو، په داسې ناڅاپي ډول یې لغوه کېدلو طبعا سوالونه پیدا کړي وو. عمدتا دغسې رسمي سفرونه چې کېږي د هغې د دواړو خواوو په ایجنډا باندې یو توافق منځته راځي چې په کوم موضوعاتو باندې به خبرې کېږي. که څه هم داسې وضاحت نشته دی، یو خوا هم په دې اړه داسې کوټلی وضاحت نه دی ورکړی، خو داسې بریښي چې ممکن په دغه ایجنډا باندې یا کوم موضوعات یا کومې غوښتنې چې پاکستان ممکن غوښتل هغه مطرح کړي په هغې به توافق نه و رامنځته شوی. نو اوس به ولیدل شي چې دغه کومو موضوعاتو باندې د اوسني سفر کې د یو بحث کوي، په دې کې ممکن روښانه شي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار تیره پنځشنبه تر دې سفر مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره لا هم د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په اصل کې چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي دا څه معنا ورکوي؟
د دغه ډول سرګندونو نه د پاکستان عمدتا دوه هدف دي. یو دا چې د پاکستان داخل کې چې اوس مهال کم قومونه محرومیت احساسی او کمی ډلی چې د پاکستان په ضد جګړه روانه کړې ده، کاغه بلوچ دي، طالبانو تحریک دی، غواړي چې دا غي نه د خلکو پام راوړي او د یو خارجي او بهرنی بڼه او تور کې شي د بهر نه دغه حمایت کیږي. دویم طرف ته دوی د پخوا په سیر غواړي چې په طالبانو باندې اوس چې په افغانستان باندې واکمن دي په دې دوامدار توګه فشار راولي او هغه غوښتنې چې دی په امنیتی، نظامی او استخباراتي برخو کې لري غواړي چې دغه فشار لامل به طالبان مجبور شي او هغه ته بغاړه کیږي. زما په نظر دغه دوه هدف دي چې پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان په وړاندې دغه سې دیو فشار د علي په توګه دغه نه استفاده کوي.
د افغانستان طالبانو لا هم د پاکستاني طالبانو له ډلې یا ټي ټي پی سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. په اوس وخت کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، له پاکستاني طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول ارزوي تاسو چې دوی څنګه اړیکې لري؟
د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو په اړه طالبانو تر اوسه کوم روښانه دریځ نه دی نیولې. ولې؟ یو ستر چیلنج دی او ته یو خانه غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خراب شي، ځکه چې دغه موضوع د پاکستان لپاره ډیره حساسه او جدي ده، او بل پلوه په ایدیالوژیک لحاظ باندې، په فکری لحاظ باندې دوی ته دا ډیره مشکله ده چې د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې د دوی په عقیده دا غوی کومې غوښتنې چې دي هغه البته د دوی په تعبیر باندې اسلامي چوکاټ سره برابر دي. هغه هم په پاکستان کې د شریعت نفاذ غوښتنه کوي او طالبانو په افغانستان کې دغه غوښتنه کوله او دا د اوس واکمن دي په افغانستان کې. نو د اسلامي پلوه او ته دا ډېر ستونزمن کار دی، او که چیرته د دوی په ضد اقدام کوي نو هم په اخلاقی او په اسلامي لحاظ به د خپل د زیات مشکل سره مخ کیږي.
دا سیرا پرونه و چې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په منځګړی توپ له پاکستانی طالبانو سره دروغ جوړي خبرې پیل کړي دي چې لا یې سرګند نتیجه نه تر سترګو کیږي. څه فکر کوي چې د افغانستان د طالبانو رول په دې برخه کې څه دی؟
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو زمينه افغان طالبانو آماده کړه. د دوی ترمنځ یو میاشتنی اوربند مو شو، ولی اوس هغه اوربند لمنځه تللی دی او د هغې راوروسته پاکستانی طالبانو ګڼ شمیر بریدونه پاکستان کې ترسره کړي دي. داسې ویل کیږي چې د افغان طالبانو موقف اوس دا دی چې دوی د خبرو دغه زمینه دوی ته برابره کړې وه، ولی دوی ته یې لازم استفاده نه ده کړې. خو بیا هم چون د پاکستان لپاره دا موضوع ډیره حساسه ده او که چیرته هلته امنیتي وضع خرابیږي دوی به په طالبانو فشار لا زیاتوي. خو یوه باریکي دلته موجوده ده چې طالبان فکر نه کوم چې دوی وکولی شي د پاکستانی طالبانو پر ضد اقدام وکړي، ځکه چې پاکستان دغه سی ورته غوښتنې د تیر حکومت نم لرلې. خو تیر حکومت سره مشترکه نقطه دا و چې هغه د کرخې دواړو غاړو ته دغه عملو ته تروریزم ویو، او چا چې دغه بدون تر سره کول هغه تروریستان ګڼل. خو طالبان دا نشي کولای چې پاکستانی طالبانو ته ترهګر ووی او یا د دې اعمال اوغندي، ځکه چې طالبانو په همدغه د دغه اعمالو په نتیجه کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړی دی، نو دغه به د طالبانو دپاره یو غټه ستونزه وي.
زردشت شمس و چې مخکې په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه دنده ترسره کړې چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار مهید یوسف د سفر د اغیزو او له طالبانو سره د پاکستان د حکومت د اړیکو په باب خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د فولبرایت تحصیلي پروګرام ځینې غوښتونکي د امریکایي چارواکو لخوا د دغه پروګرام لغوه کېدل غیر عادلانه کار بولي. هغوی چې تېره شپه د یوه ایمیل په ترلاسه کولو د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر سوي، له امریکا غواړي چې د فولبرایت په شان پروګرامونه دي د سیاست نه قرباني کوي. نور حال په یو راپور کې
د افغانانو لپاره د فولبرایت تحصیلي پروګرام لغوه کېدل خواهی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ځوانانو لپاره بل د خواشینۍ وړ خبر وي، ځکه له دوی په نړیوالو معیارونو د زده کړو فرصت اخلي. درویشت کلنه مریم په 2020 کال کې د امریکا د فولبرایت پروګرام ته نوم ثبتونه وکړه. د مریم نوم له څو میاشتو انتظار وروسته د 2021 کال د اپریل په میاشت کې دغه پروګرام ته د وروستیو بریالیو په نوم لړ کې راغی. خو مریم او د دغه پروګرام نیمه وروستي پړاو ته لارمون دونکو افغان ځوانانو د جمعې په شپه د یو ایمیل په ترلاسه کولو د امریکا لخوا د فولبرایت پروګرام له لغوه کېدو خبر شول. مریم د امریکا دا اقدام غیر عادلانه بولي او وایي چې هیله یې درلوده چې د فولبرایت پروګرام له لارې د نړیوالو حقوقو په برخه کې خپله ماستری ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
اصلا عادلانه نیه، حتی خود امریکایان
دا اصلا عادلانه نه ده. آندا چې خپل امریکایانو هم غږ پورته کړ او وی ویل چې دا غیر منصفانه اقدام دی او دا بهیر نه باید سیاسي سي. زموږ پیغام د امریکا متحده ایالاتو ته دا دی چې زده کړې نه باید سیاسي سي او دا فرصت نه باید له افغان ځوانانو واخیستل سي.
عبید الله کریمی یو بل افغان ځوان چې د فولبرایت د سکالرشپ د ترلاسه کولو لپاره د ورستۍ مرکې لپاره په تمه وو. دا شپږویشت کلن ځوان د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا څلورو نه تر پنځه کلونه یې د فولبرایت بورسیه کې د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړې، خو اوس چې یې د افغان ځوانانو لپاره د لغوه کېدو خبر ترلاسه کړی د هغه لانده دا قناعت ورکوونکی نه ده.
دینه غواړي چې دا پروګرام مخته یوسي او دا پولیټیسایز کړي دي، دا موضوع سیاسي کړي ده. دی باید د ځوانانو د آینده سره دی باید بازی ونه کړي. دا زحمتونه چې دا ځوانانو ایستلې دي باور کړي ډیر مشکل دي، ډیر زحمتونه ترسره کړي دي چې اخر دی دا پروګرام ته کامیاب شوی دي.
د افغانستان د کارموندنې او پراختیا مرکز مشر مسعود جویا د فولبرایت تحصیلي پروګرام له لارې زده کړې او ماستری کړې ده. هغه اوس هم د امریکا په تگزاس پوهنتون کې د دکتورا د دورې د وروستي کال زده کړیال دی. ښاغلی جویا وایي هغه زده کړې چې د فولبرایت د لوړو زده کړو پروګرام له مخې کړې د افغانستان په پوهنتونونو کې په فرهنګي، علمي او زده کړو د پراختیا په برخه کې ګټوره تمامه شوې دي. هغه همداراز ازادي راډیو سره خبرو کې د فولبرایت بورسیه د لغوه کېدو له امله د افغان ځوانانو لپاره راتلونکو منفی پایلو یادونه وکړه.
لغو برنامه فولبرایت روی تحصیل صدها تن است.
د فولبرایت پروگرام لغو کول د هیواد د سلګونو هغو ځوانانو چې تیر کال دی بهیر تمنل شوی خو یې نشو کړی تر اوسه خپل زده کړې پیل کړي، پر دوی به ډیر بد اغیز ولدي. له بده مرغه زموږ ځوانانو له دومره زحمتونو سره دا فرصت له لاسه ورکړ.
په هغه ایمیل کې چې د نیمه نهایي لارموندونکو د افغان غوښتونکو لپاره د فولبرایت سکالرشپ د لغوه کېدو په تړاو رسېدلی، د دغه اقدام د ترنګوالي په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو اټکلونه کېږي چې افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونو پر دې موضوع اغیز کړی دی. ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت بیان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. فولبرایت هغه بورسیه ده چې هر کال د امریکا د دولت لخوا په ټوله نړۍ کې هغو سانو تبرکول کیږي چې د دې پروګرام آزموینه کې بریالي کیږي. د لوړو زده کړو دا پروګرام له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په 1946 کال کې پیل خو په افغانستان کې بیا د پیل وخت یې 1950 کال دی. دا بهیر په 1990 لسیزه کې د کورنیو جګړو او د طالبانو د لومړنۍ حکومتولۍ له امله متوقف شو. خود د 2003 کال را په دې خوا بیرته په افغانستان کې دا پروګرام پلی شو چې اوس یو ځل بیا یې د بندېدو په اړه ویل شوي دي.
ازادي رادیو تغوارجس د تمنا زریه پرونی او پرونی ابراهیم الخیل د نیول کېدو نږدې لاس ورځې پوره کیږي. خلا هم د دوغو دو معترض نجونو د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګه له طالبانو غوښتنه کړې چې د دوغو نجونو په خوشی کولو سره په افغانستان کې د شوزو د حقونو ملاتړ وکړي. جزئیات په یو راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د پروانه ابراهیم خیل، تمنا زریه پرونی او د هغې د درې خویندو له نیول کېدو لس ورځې تیریږي. خو سره له دې چې دې موضوع نړیوال سخت غبرګون درلود، خو بیا هم د دینجونو برخلیک معلوم نه دی. د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې یوې معترضې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل د پروانی ابراهیم خیل له ورور سره یې خبرې کړې او پوهېدلې چې هغه د کابل په نهمه امنیتي حوزه کې بندي ده. اغلی محمدي زیاتوي پروانه د حوزې د مسؤلانو لخوا سخت وهل تکول شوې ده.
تمنا او پروانه بندیانی کړي، موږ هر څه ژر د دوی ازادي غواړو. د دې انجنونو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. زړه مو ټوټي ټوټي دی. د دوی نیونې کورنۍ په غم کې نیولې او موږ له دې ویریږو چې د انجنونو ونه وزنی.
د معترض خوځو له قوله تمنا او پروانه د جدي په نه وشتمه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وروسته تر هغې له خپلو کورونو جوړل شو چې په زور یې د حجاب د کولو پر ضد لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د طالبانو لخوا د دې نجونو د بندې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له دوی یې غوښتي چې په دې اړه معلومات ورکړي. دې سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي طالبان باید په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د اوسلو په غونډه کې د معترضو نجونو او ښځو په استازولۍ ګډون کوونکي هدا خاموش هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید نیول شوې نجونې هر څه ژر خوشې کړي. که څه هم د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل دا موضوع به وڅېړي او معلومه به کړي چې دا نجونې څه ډول نیول شوي او چیرته دي. خو اوس د دوی د حکومت د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی د دې معترضو نجونو نیول ردوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت د هیچا کور ته نه ننوځي او هیڅ یو ښځه نه ده نیولې. دا راپورونه بې بنسټه دي. اسلامی امارت روښانه وایي چې نه داسې کومه اراده لري او نه یې داسې کوم کار کړی. دا د همغه شومو پلانونو برخه ده چې غواړي اسلامی امارت په نړۍ کې بدنامه کړي.
په افغانستان د طالبانو د بیا ځلي حاکمېدو وروسته نجونې او ښځې د کار، زده کړې او آن تګ راتګ پر مهال له نویو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ شوې چې پراخ غبرګون یې راپورته کړی دی. د دې محدودیتونو پر وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نجونو او ښځو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو له تاوتریخوالي او کرکجن عکس العمل سره مخ شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سر له سبا د ازادي راډیو د شلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په خبرونه کې ځینې تغیرات راځي چې د ځینو خبرونو بڼه بدلیږي. تاسو هم کولای شئ چې د دغو پروګرامونو په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو چارواکي وایي چې لا هم ځینې ټکي څرګند نه دي چې کېدای شي د خبرو پر بیا اغیز ولري. نور لسمت څرونه
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې غونې خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دیخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللي دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اتمی خبرو کې د روسیې استازی میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبرې اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلي و د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشخیږي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د یوه فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سختې دي خو د بریالیتوب نښې هم لري. د دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لرې کېدو لپاره د ضمانتونو او همداراز د ایران د اتمی پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
ومردل چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې اختلافي ټکي لا یې نه حل سوي پاتې دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري او په تلو تلو کې اوري چې که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوې وه، خو تر اوسه نوموړی نه دی خوشی سوی. د علي وزیر مدافع وکیل ویلي چې موکل یې له ځینو روغتیایي ستونزو کړیږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نیاز علي په راپور کې اوریدلی سي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغۍ اخته دی او د دې لقبله علي وزیر 13 یو شپه د جیل په روغتون کې تیر کړی.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماته وی طبیعت صحیح نه وی چې بلډ پرشر مې های دی بیګا وی ټول شپه مې د جیل په اسپتال کې تیر کړی دا او چراغلې نوم طبیعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه تو وختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړی چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایسای سجاد علی او ایسای شاتور ابوالحق خپل بیان قلم بند کو ما په خپل جرم مکمل کړه او دین علاوه دا جیل سپرنٹینڈنٹ چې د سند گورنمنٹ کا خط لکھلے دے اجازت غوښته چې علي وزیر د دیزاینا د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علي وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علي وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13مه د پاکستان سپریم کورٹ لخوا ضمانت منظور کړی شوی خو علي وزیر د شالتیب ټاون په مقدمه کې بندیوان دي او بیا په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت شالتیب ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 13مه نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ډوکیټ وایي چې د سند کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علي وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېګل شي. د جنوري 18مه چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوډ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړي وه. د دسمبر په کال 2000 د سورا بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړی و. په دې مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم کراچۍ درې دیش خړی د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشی کړی او بیا د نومبر په 13مه د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزا ججانو بنچ منظور کړی خو علي وزیر په کراچۍ شالتیب ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علي وزیر چې د دسمبر په 14مه کال 2000 شلم په پیښور کې نیول شوی وو. د تیرو 14 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دي. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهره کړي، او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیول شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټا، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي، او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده، او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په 2006 د کراچۍ په سورا ګوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې